درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلای کوم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغه سي زړه سوي لري چې د هلمند، نیمروز او فراه پر اوسیدونکو لري. متقی دا خبره د ایران له لوري د اوبو د حق د غوښتنې موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یو غونډه کې وکړه. د وویل ک د کجکی بند او به خوشی هم کړی د وچکالۍ له کبله د هلمند سیند اوبه تر نیمروز ولایت پورې نه رسیږي. خو ایران ویلی چې افغانستان د 1315 لریز کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلي اوبه نه ورکوي او له طالبانو غواړي چې په یوه میاشت کې ایران ته اوبه پریږدي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخوانۍ سرګلولې په چاودنه کې یو کوچی مړ او د هغه دوه زامن تپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یوه خپاره کړي بیان کې ویلي چې د راکټ دغه مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې کوچي د کښډۍ د درېدو پر مهال میخ تبیله ټک وهله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې پر ماینونو له جګړې پاتې د ناچاودو وسایلو او په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسیلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د ناچاودو وسیلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پایل کې وکړه. په لومړي وار یو افغان غر خاتون کوي وتواني چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غر څوکې ته وخیشي. سمی اودین صدیقی د می په ولسمه د هیمالیا غره د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخود. دا څوکه 8940 متره لوړه ده. سمی اودین د 15 ورځنی سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر ختونکی علی اکبر سخی د نړۍ دوهمې سترې څوکې کیټو ته د ختو په لاره کې د زړه د درېدو له کبله ساور کړی وه. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیره شپه د نجونو دوه ښوونځي په بمونو الوزول شوي دي. سیمه ییزو چارواکو دا خبره د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې او ویلي دا شایي د وسلوالو سخت دریځو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن دوشنبه وویل چې د نجونو دا منځني ښوونځي د میر علي په حسو خیل او مسکی کلیو کې و چې ناڅرګند وسلوالو پرون یک شنبه په باروتو والوزول. د چارواکو په خبره دا پیشه د شپې ناوخته شوې نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د دې پیشه مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپایي پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمر. احمدیان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنئي له لورې د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. علي شمخاني له تیرو لسو کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنئي استازی و. تاسیل ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. ملګری ملتونه وایي طالبانو په بندیزونو شزی په سیستماتیک ډول له ټولنې حذف کړي. یو شمېر افغان شزی بیا له نړیوالې ټولنې ګیله کوي.
ښځې کومه مایه چې ضرورت لري داسې مایه هم د ښځې څخه نه کوي متاسفانه.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ډینګي تبې د خبرېدو خبرداري ورکوي. د هلمند اوسیدونکو کې د اوبو له کموالې شکایت لري.
وچکالی د سکه اوبو نسته، هلته پر د اوبو لري مرجعتانه راکوي.
په کونړ کې د شیدو د پروسس مرکزونه جوړ شوي خو د څارویو خاوندان وایي له وسایلو یې کار نشي اخیستلی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اندونیزیا کې د ډیره افغان کډوالو د اعتراضونو د دوام حال درکو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د شزو څنګه وای د نړۍ په هر ګوټ کې د شزو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پورې د ډیرو ژوند تړلې ده. د ملګرو ملتو د شزو څنګه افغان شزو ته په اشاره په یو اعلامیه کې چې نن پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ده، ویلي د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پښتنو سره مخامخ نه دی. لبلی خو یو شمیر شزینه فعالانی لملګرو ملتو د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه په ټوله نړۍ کې د خوځو د حقونو لپاره مبارزه ستونزمن کار بولي، خو وايي د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر په دې مبارزې پورې تړلی دی. د سازمان د افغان جنو خوځو د ملاتړ لپاره په یو خبره کړې اعلامیه کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خبره کړې، په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګول شویو سختو بندیزونو او محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي پورسوی دو کلونو کې د طالبانو لخوا د سختریزو فرمانونو صادرول په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژونده د افغان جنو خوځو د لرې کولو په هدف دي. اعلامیه کې په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان جنو خوځو کاربندیز نه یوازې دا چې ناسم کار بلل شوی، بلکې د ژوند پای یاد شوی او له هغو ارزښتونو سره ټکر بلل شوی چې د دې سازمان له قوله نړیواله ټولنې پر بنسټ ولاړ ده. د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو بندیزونو او محدودیتونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې افغان جنو خوځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې له کار کولو منع کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه وایي د طالبانو د حکومت لخوا په خوځو لګول شویو محدودیتونو دا سازمان اغیزمن کړی، خو له افغان جنو خوځو سره د دوی ژمنتیا د تل په څیر پیاوړې ده. دا اداره زیاتوي د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې د دوی ماموریت د شتون دلیل او اغیزه له هم رنګونو سره مخ نه ده څومره چې په افغانستان کې ده، خو بیا هم تر هغه په افغانستان کې پاتې کیږي او خپل هڅو ته دوام ورکوي چې کړنې د نجونو خوځو په ژوند مثبت اغیز ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د خوځو د حقونو لپاره مبارزه یوازې د افغان خوځو او نجونو د حقونو لپاره نه ده، بلکې د ټوله نړۍ کې د هرې هغې خځې د حقونو لپاره مبارزه ده چې یوازې په دې خاطر چې خځه ده پرې ظلم شوی یا خاموشه کړی شوی ده. خو په افغانستان کې د خوځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د خبرو پر ځای د عمل میدان ته راوتانګي. یوه فعاله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
اره کوم عمل چې باید وکړي، کوم صلاحیت چې لري هغه د خپل صلاحیت څخه هم سمه ګټه نه اخلي، استفاده نه کوي، ډېر ضعیف هم عمل کوي، او ښځې کومه مایات چې ضرورت لري داسې مایات هم د ښځې څخه نه کوي. متاسفانه
د خوځو د حقونو یو بل فعاله ازیتا نژن بیا وایي تر اوسه د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګام نه دی پورته شوی.
سازمان ملل هم بجای از این که بیاید
ملګری ملتونه پر ځای د دې چې راشي او خپل پریکړې بدل کړي، غوړه دا ده چې یو جدي فیصله وکړي، او دا فیصله باید داسې وي چې د افغان خوځو په ګټه وي. موږ له ملګرو ملتونو د افغان خوځو د حقونو په ګټه هیڅ نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له حکومت سره د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره دوه ځل پلاوی هم را لېږلي، خو هڅو او خبرو اترو یې پایله نه ده ورکړې. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو او ترخوای رد سره مخ شوې ده.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، په افغانستان کې د یونما دفتر د شزو څنګه ویلي چې د نړۍ د هر بل هیواد په پرتله په افغانستان کې د دوی فعالیتونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي، او په افغانستان کې د شزو له حقونو دفاع د دوی تر ټولو مهم مسؤلیت دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یونما د دې اعلامیې پر جزئیاتو د شزو د حقونو له فعالې ښایستې صافۍ سره مرکه کړې، او په سر کې ورڅخه پوښلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو په ځانګړي ډول د یونما د شزینه کارکونکو فعالیتونه څومره اغیزمن دي؟
د سازمان ملل فعالیتونه په افغانستان کې ډیر و، او په ډیر ځینې ولایتونو کې فقیر او کورنۍ دوی سره مرسته کوله، مګر دا محدودیتونه حتی وخت په د افغان ښځو میرمنو باندې وو، مګر اوس حتی د غیر دولتي سازمانونو باندې دا محدودیتونه راغلي دي چې بیخي د دوی کارمندان چکه خزینه دي هغوی بند کړي ده په کور کې، چې دوی خپل کارونه آنلاین مخته جای، مګر دا ډیره سخته ده کولی نسی چې هغوی کله دونه چې حضوري کارونه تاثیر لري اغیزه لري زما په نظر آنلاین دا اغیزه نه لري، او دوی محدودیتونه چې دا امارات وضع کړي او سازمان ملل چې موږ کار دوام لري او موږ غواړو چې خپل کار ته دوام ورکو، دا څنګه چې تاسو خپل کار ته دوام ورکوي او تاسو غواړي چې خلکو سره مخصوصا د افغان ښځو میرمن سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کارمندان بند دي په خپل کورونه ونه کول سو چې خپل کارمندان ځان وغواړي په دفتر کې کار وکړي وسره که دوی وغواړي واقعا یو کار وکړي کولی سي، مګر دوی تر اوسه هیڅ داسې یو کار عملي کار نه دی کړی، یوازې پول په شعارونه کې دوی خبرې دي. بس
د دې دوه کال شول چې افغان جونې خوانځي ته لته پاتې دي، او د غرازن جونو ته د پانتون ته لته، او د خزو تام د کار ته د تګ اجازه نه ورکول کی. تاسو په نظر ملګرو ملتونو په دغه موده کې څونه عملی هڅه کړې ده د لپاره چې دغه خند لري شي، او آیا نړیواله ټولنه په دې برخه کې سره واحد دریز لري؟
د دوی د فشارونه او د خبر یوازې پخله دي، عمل مګر په عمل نه دي. دا باید اس په عمل وکړي چې څنګه دوی باید دوی باندې فشار راوړي، طالبان باندې چې دا محدودیتونه لري سي، مګر ورځ په ورځ محدودیتونه ډیر کیږي. د دوی که واقعا غواړي چې یو د افغان میرمن څخه او انجون څخه حمایت وکړي، باید په عمل وکړي تر کله پورې. دا دوه کاله سو درې کاله همداسي ورځ تیریږي، زمان تیریږي.
ځینې پیشنهادونه دا دي چې ملګري ملتونه اوس په افغانستان کې د مرستو رسونو اصلي چاره پر غاړه لري، نو کېدای شي چې د مرستو په محدودولو سره پر طالبانو فشار راوړل شي. دغه د مرستو محدودولو مسله څونه عملی ده، او له دینه به څوک ډیر اغیزمن شي؟ آیا طالبانو باندې فشار ډیر شي که په عامو افغانانو باندې به دا فشار راوړي؟
دا مرسته قطع کول زما په نظر دا لارې نه ده چې موږ مرست بشري مرستونه بنده کړو، ځکه افغانستان یو عقب مانده هیواد دی او خلک ډېر فقیر بیچاره دي او سخت اړتیا لري چې هغو سره مرسته وکړي، ځکه ټول په کور کې نه ځي. یو وظیفه چې په افغانستان کې نه ښځینه لپاره سمه او نجونو لپاره دنده سه او نه نارینه لپاره شور چې دی په کور کې نه ځي. دوی خپل کورنۍ لپاره وخت کار کول، مګر اوس کار کول یې نیسي، مجبور ده چې هغوی ته د یو خوانه یو مرسته اوسي، کنه د وګۍ نه مړه کېږي، مجبور دي چې د هیواد نه وتښتي. همداسې وضعیت راغلی ده چې ډیر خلک وتښتیدل، ځکه هغوی نور لارې هغوی ته پات شوی نه ده. موږ ډیر لارونه لرو او چې دوی باندې فشار راوړو، د دوی سفرونه بنده کړو، داسې لارې شته چې دوی فشار راوړي، مګر دا کومکونه چې کیږي مستقیم د همدا خلک چې اړتیا لري، ضرورت لري، فقیر خلک ده، هغوی ته هم نه رسیږي.
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمېر افغان بزګران او باغداران په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالۍ شکایت لري. دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلي چې څه وکړي، او د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو توان نه لري. د اندېښنې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر جنجالونو زور اخیستی دی. نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله تر ټولو له بد سیات سره مخامخ ده. د دې موضوع چې سیات واوري
نورولا د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي چیرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي. نورولا اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي.
وچکالي هم داسې رځپلی ده، اوبه هم نشته. مسلمانانو به وړي پر مخ وچې دي، نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرسته وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرسته وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالي د سک اوبه نشته، هلته ډالیونه اوونه سراج ګرد اوبه لري، مرجعته نه راکوي. څه سم دا غوښتنه چې موږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل اکت ورکي، اضافه دي نه ورکي، خپل اکت ورته راولږي.
د یوازې د هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم همدا اندېښنه لري. د چې بزګر دی او باغ هم لري، وایي له دې عمله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا د پاره رود پیل حاله اوس هېڅ نه وابسته، دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي، او دغه درختې چې مو دي، باغونه چې مو دي، په تیلو اوبو، تیل هم یو لیتر په یو سلو دېرش یو سلو شل افغانۍ دی، د چا تر وسه تیره ده.
جناقا وایي د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري، څول ژور او څاګانو خپل ځمکې اوبه کړي. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو له مخې 28.3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دوی 6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس د تیر چهارشنبه په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقبه ورکړي. طالبانو حکومت ته حق سرګندونو ته غبرګونو خود ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې تشمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورشتونو له پیل سره به په دغه هیواد کې د دینګي طبي ناروغي لا خپره شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دوی د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د 13 روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټرانو او د لابراتوار ټیکنیشنان او نرسان په دې برخه کې روزلي دي. خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایي. د زو نور حال د مرسلین ارسلا پراپور کی
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ورختونو لپایل سره په دغه هیواد کې ډینګه تبلا ډیره او پراخه شي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر د یک شنبه پورس په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې د 15 ته خزینه کارکونکو په ګډون د 3 ورځو لپاره د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو د 13 روغتونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټران، نرسان او د لابراتوارونو ټکنیشینان د 3 ورځو لپاره وروزل. ډینګه تبا یا ژوره تبا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې په ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګي طبي ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې طبي نښې نښانې لوړه تبه کوي، سردرد او ځاندرد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې طبي ډیری اخته کسان له یوې تر دوه ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا د تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستری شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې افغان کډوال علامه صدیقي چې ډینګه تبه یې تیر کړی، ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل:
زما ملا درد شروع کو، ورسره خپو مې ډیر سخت درد کو، ګرځیدای نشم، بیخي سر مې هم ګرځیدو، ورسره مې د خولې خوندم تلو، مطلب د چی په خوند نه پویدم. نور چې د علامه چې کله ما احساس کړنو بیلاړم، ټیسټ مې وکړو، ټیسټ کې چې د زما چې وایرس پوزیټیو راوته.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ډینګې طبي د درملنې لپاره کومه ځانګړې روغتیایي لار چاره نشته، خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی تر ډیره کولای شي دا تبه کنټرول کړي. خو څنګه په ډینګې طبي د اخته کېدو مخه ونیسو؟ د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جواد نورزی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
فقط جلبګيري اس پشا
د مخنیوي لار یوازې د ماشې د چلو مخنیوي دی. تاسو چې له پشا خانو استفاده وشي او د ماشومان زد مرهمونو باندې ځان کول شي، په ځانګړي توګه په دوسیمو کې باید د ماشو زد دوا وپاشل شي، باید ډیر مایعات او ویتامین سي وخوړل شي او خپل روحیه اوچته وساتو. دا لارې چارې ګټورې دي.
د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر روان کال کې په دینګي طبي د اخته کسانو د شمیر په اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. وړاندې لدی د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړیو چې تیر کال یوازې په ننګرهار ولایت کې 45 کسان په دې ناروغي اخته شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د نړۍ نیمایي خلک په ډینګي طبي د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي، او د تخمین له مخې هر کال له 100,000 تر 400,000 کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالی شورا له مشرتابه علي شمخاني لري کړی او پر ځای یو بل کس چې لیوی لسیز راهیسي د نړیوال ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دی ټاکلی دی. د دې موضوع نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځواکمنې د ملي امنیت د عالی شورا له مشر څخه علي شمخاني لري کړی او پر ځای د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو پخوانی مشر علي اکبر احمدیان ټاکلی دی. احمدیان هغه شخص دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي. د ولسمشری دفتر پرون یکشنبه په خپل رسمي ویبپاڼه کې ښیلي چې علي اکبر احمدیان د ولسمشر د فرمان له مخې د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی. په مشرتابه کې دغه بدلون له هغو راپورونو سره هم مهال رامنځته شوی چې وایي و شپېته کلن شمخانی چې یو اصلاح غوښتونکی ګڼل کیږي او له نږدې یوې لسیزې رئیس یې د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د دوه ګونی تابعیت لرونکي پخواني چارواکي علي رضا اکبري سره اړیکه درلوده. اکبري په 13 جنوري میاشت کې برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. شمخانی چې په خوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو د یوه قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې. د خلیج له یو شمېر هیوادونو سره د ایران د اړیکو د رغولو په هڅو کې یوه مخکښه څیره بلل کېده. په دغو هڅو کې په 13 مارچ میاشت کې له سعودي عربستان سره د اړیکو د بیرته ټینګېدو لپاره د ترلاسه شوې موافقې لپاره خبرې اترې هم شاملې دي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کلونو تربګني ټولې سیمې ته ګواښ متوجه کړی او هغه یې بې ثباته کړې وه. احمد یان چې یو وخت د منځني ختیځ انسټیټیوټ نوموړی د ایران یو محبوب چارواکی یاد کړی و، مخکې له دې چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شي، د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه چارې مخته وړلې. په مشرتابه کې دغه وروستي بدلون علت نه دی په ډاګه شوی، خو یو ورځ مخکې ښاغلي رئیسی د حکومت یوې غونډې ته په یوې مهمه وینا کې له اسلامي ګاونډیو او خپلو متحدو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او تعامل ته د پراختیا ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران ستر مشر علي اکبر آیت الله علي خامنه ای هم تیر اونۍ ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې په بهرني سیاست کې د نرمښت راوستلو لپاره اړتیا ده چې هر خنډ لري شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې څاروي لرونکي وای نږدې 15 کاله کېږي چې د شیدو راټولولو پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو ورڅخه کار نه اخیستل کېږي ځکه چې غیر فعال دي. د دوی په وینا په هر مرکز په لکونو افغانۍ لګیدلې وسایل ورته اخیستل شوي چې اوس د خرابېدو په حال کې دي، او دوی چې کومې شیدې له څارویو اخلي هغه هم بازار نه لري. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کال وړاندې څاروي ولرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس عصري وسایل ولګول شول. بزګرانو او څاروي ولرونکو ورته ځمکه ورکړي او هیله درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداري به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي ولرونکو د اتحادی مشر محمد اکبر خان:
یو موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کېږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مونږ شو، موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټرۍ هغه بعض سامان آلات پکې موږ خو کېږو نه، دا خو چې ټریننګ وانه خو پوهې نه شو او دغه نه شو، دا خو نه دښکېږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوښو او هم ورسره ژمنه شوي و چې د شیدو ټولولو او پروسس په اړه به ورته روزنه ورکول کیږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټریننګونه ورکړل شول.
پروسس لپاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي، نو تقریبا دې له موږ 200 کسان شورا لرو. بیکاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطني غواګانې 2-3 کیلو دغه په کاریږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک د دې کار سمبال کړو، هم ګټه مو کړي، هم زمونږ کار هم پرې وچلېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو، ځکه دې اوس موږ سره وعده کړې چې تاسو له 2-3 میاشتې ټریننګ درکوو.
د دوی په وینا کې چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداري او تولیدات پی زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالداری یا اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسانې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار له نه لرلو شکایت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو
په لندو چپو 19 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په انډونیزیا کې نن یو ځل بیا یو شمیر افغانان د ملګرو ملتو د دفتر مخ ته راټول شول او اعتراض څرګند کړ. دوی د دې غوښتنه کوي چې له انډونیزیا څخه د دریمګړي هیواد ته واستول شي. په ورته وخت کې په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوری نظام سفارت وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری مرکزی دفتر په دې هیواد کې خپلې څانګې ته اجازه ورکړي چې هر کال یوازې زر کډوال خپل مقصد یعنی دریمګړي هیواد ته ولېږدوي. د دې موضوع جزئیات واوري.
په لاسګون افغان کډوال د دوشنبه په ورځ د انډونیزیا په مکاسار ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مخې ته راټول شول او د بیا میشتیدلو غوښتنه وکړه. د دغه لاریون یو غډون کوونکې 15 کلن نازن رضایی وایي چې د دوی د لاریون مخه د کډوالو برخلیک معلومول دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
نه خواندن میتونیم نه درس میتونیم بریم کی بکتب
موږ لیک لوست نشو کولای خونسی ته نشو تللی برخلیک مو معلوم نه دی. موږ د دې لپاره اعتراض ته راغلی یو چې موږ برخلیک معلوم شي. نه لا یو ایم څخه څوک راغلی او نه هم یونیسیار څخه
نماده.
دغه لاریون یو بل غډون کوونکې جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تر اوسه ډیر کم شمیر پناه غوښتونکي خپل د مقصد هیوادونو ته لیکدولې دي.
پناه غوښتونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مخې ته خپل اعتراضونه وکړل، ځکه چې دا ټول پناه غوښتونکي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا ثبت شوي دي. تر اوسه دې دفتر ډیر کم شمیر کډوال دریم ملک ته انتقال کړي. نور ډیر شمیر پناه غوښتونکي د خپلو دوسیو د پروسس کېدو په تمه دي.
په دې لاریون کوونکو کې له ښځو او نارینه سره ماشومان هم ګډون کړی وو. لس کلنې نازنین رحیمی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری له دفتره وغوښتل چې د دوی برخلیک معلوم کړي.
نازنین رحیمی
موږ نن د 2023 کال د مې په 22مه د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض کړی ترڅو مو لس کلن بې برخلیک ژوند معلوم شي.
خو په انډونیزیا کې د افغانستان د تیر رنګ شوي جمهوري نظام سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری لخوا هر کال یوازې زر تنه کډوال خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدول کیږي.
د دغه وزارت وایان طارق سانی ازادي راډیو ته وویل
سر روزه پیشم با سرپرست
دریم روزی وړاندې مو د یو ان ایچ سی آر له سرپرست میرمن جولیا سره خبرې وکړې. هغه ویل چې دوی د پناه غوښتونکو په لیک کې ستونزه نه لري. خود مرکزی دفتر لخوا تر اوسه هدایت نه دی ورته شوی چې دوی ډیر کسان انتقال کړي. وایي د ټولو کې سونه منل شوی په نوبت بزی
و په نوبت می روان.
خو افغان کډوال وایي چې په انډونیزیا کې د کار او زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دوی په سختو شرایطو کې ژوند کوي. انډونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون غړي نه ده او حکومت یې کډوالو ته د کار زده کړې او په دولتي روغتونونو کې د درملنې اجازه نه ورکوي. د هیواد د پناه غوښتنې منونکو هیوادونو لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا په منځ کې موقعیت لري. و مختل چې په دې اړه په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری نظر هم وخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نشو. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور لمخې د 2020 کال په دسمبر کې له 500 هیوادونو نږدې 4000 کډوال ثبت شوي چې ډیری افغان کډوال دي. خو په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوری نظام د سفارت د معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې له شاوخوا 2000 کډوالو څخه کابو وزره افغانان دي.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د سپیس ایکس هغه کپسول چې لمړنۍ سعودي ستور مزلي هم پکې سپاره ده نن له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به د لسو ورځو لپاره په فضا کې وي او د شلو په شاوخوا کې تمرینونه به وکړي. د دې موضوع جزئیات احمد تکلوروي.
سعودي ستور مزل ریانا برناوی د جنگي الوتکو له روزل شوی سعودي پیلوټ علي القرني او دوه نور ستور مزل سره د می په 22مه د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضائي سټیشن ته ورسېده. د خصوصي فضائي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارټر شوی وو. ساينس پوه ریانا برناوی لمړنۍ سعودي میرمن شو چې د ځمکه مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قماندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو پزړپوري سفر وو. وایټسن چې په خوای د ناسا لپاره کار کوي او مخکې له دې درې ځله پر دې فضایي لاره سفر کړی زیاته کړه چې دا ځل لنړیوال فضائی سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همرا اسانه و چې د مخکې سره نه ولیدلې. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. لنړیوال فضائی سټیشن سره د دې فضائی بیړۍ ل یو ځای کې دوه ساعته ورسته د تنظیم شوی پلان لمخه د نړیوال فضائی سټیشن دروازه خلاصيږي څو څلور وړ ستور مزلي حلتنه نوځي. اوس مهال په نړیوال فضائی سټیشن کې درې تن امریکایان، درې تن روسان او یو اماراتي ستور مزلي په کار بوخت دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر یو لسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یک شنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 14 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتر مزل واه. د فضا ته د سپیس ایکس